افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پایل د دې سات په خبرونو کو د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد وایي چې محدودیتونه او سیاسي فشارونه د دوی پر حکومت هیڅ اغیز نه لري. نوموړي دغه څرګندونې نن په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې هغې غونډې ته وکړې چې د طالبانو د حکومت د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت لخوا جوړه شوې وه. ښاغلي مجاهد د کوم مشخص فشار یادونه ونه کړه او دا یې هم ونه ویل چې دغه فشارونه د چا لخوا پر دوی راوستل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې د افغانستان لپاره د یوه ځانګړي استازي د ګمارنې غوښتنه کړې چې د طالبانو له مخالفت سره مخامخ شوې ده. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنلی اوغلو ته ویلي چې د یوناما په موجودیت کې بل ځانګړي استازي ته اړتیا نه لیدل کېږي. ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي موضوع د روان فبروري میاشتې په 13 او 19 نیټه د دوحې په غونډه کې هم راپورته شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چاوي روان 2023 میلادي کال په افغانستان کې د 10.3 میلیون کسانو د ملاتړ لپاره د بشري مرستو شریکان 3.6 میلیارډ ډالرو ته اړتیا لري. وچانن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې له دغو افغانانو سره به د خوړو، سرپناه او نورو کورنۍ توکو، روغتیا او بو، نظافت او حفظ الصحې، تغذیه، خوندیتوب، روزنې او یو شمېر نورو برخو کې مرسته کوي. وچا ویلي چې مرستو ته د اړو کسانو 25% ماشومان، 25% ښځې، څه کم 12% معلولین او 2% د پاخه عمر لرونکي دي. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای له پاکستان ایستل شو افغان کډوالو سره د نغدو پیسو مرسته کوي. دبليو اف پی نن د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې له کډوالو سره د نغدو مرستو لپاره 3.8 میلیون ډالر د بیړني غبرګون له مرکزي صندوق نه اخلي. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې 3.3 زره راستنې شوی کورنۍ به چې له 210 زره زیات ماشومان، ښځې او نارینه پکې دي له دې مرستو برخمن کیږي. د راپور له مخې له 13 سپتمبر میاشتې رئیس شاوخوا 15 لکه افغانان پاکستان له خپلې خاورې ایستلي چې د لاسنیوي لپاره دا مرستې بسنه نه کوي. تر دې وړاندې له پاکستانه یو شمېر ایستل شوو کډوالو هم ازادي راډیو ته ویلي چې تر اوسه ورسره لازمې مرستې نه دي شوي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو د دو کاندیدانو پر دفترونو د نننۍ او چاودنو د وژل شو شمیر 9 ته پورته شو. دغه چاودنې د بلوچستان په پخین او قلعه سیف الله سیمو کې د یو خپلواک نوماند اسفندیار کاکړ او د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام ګوند پر ټاکنیزو دفترونو شوې دي. اسوشیټډ پرس خبری آژانس د بلوچستان ایالت د ویان جان اتکزی په حواله ویلي چې لومړنۍ چاودنه کې چې پخین کې شوی ولس او په دوهمه کې 2 تنه وژل شوی دي. په چاودنو کې شاوخوا 40 نور کسان ژوبل شوی دي. تر اوسه د دغو چاودنو مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو تر دې وړاندې تحریک طالبان پاکستان او بلوچ بیلتون غوښتونکو د ورته بریدونو مسؤلیت اخیستی و. په پاکستان کې سبا پنځشنبه پارلماني یا عمومي انتخابات ترسره کیږي او لسګونه زره پولیس او ملیشه ځواکونه امنیت ته ګمارل شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. او وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو جګپوري چارواکي وایي چې هیڅ ډول بهرنی فشار ته بغاړه کې نه دی.
افغانستان د خلکو اقتصاد خراب کی، په سیاسي او خارجي لحاظ باندې فشارونه ور باندې وارد کی، دا نتیجه نه ور کی.
د افغان خزو د سیاسي مشارکت شبکه بیا له ملګرو ملتونو غواړي چې د دې سازمان په کوربتوب د دوحې په راتلونکي غونډه کې په افغانستان کې خزو او نجونو پر وړاندې په موجوده ستونزو زیات تمرکز وکړي. یو شمېر افغان سوداګر وایي چې اوس هم د دوی سلګونه کانټینرونه په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي.
زمونږ 5 کانټینر چې 3 کانټینر راغ ده او 2 کانټینر ټایر ده، اوس هم کراچۍ بندر کې بند ده.
دا به هم واوري چې په کندهار کې د مرغانو کاروباریان وایي د خلکو اقتصادي وضعیت د خرابوالي له امله د دوی کاروبار هم پیکه شوی، ځکه ډېر خلک اوس مرغۍ نه ساتي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د دوحې غونډې ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، یو شمېر طالب چارواکي وایي چې هیڅ ډول بهرني فشار ته غاړه نه ږدي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر او د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد نن په کابل کې یوې غونډې ته په ټینګار سره وویل چې حکومت د خلکو د قربانۍ په پایله کې رامنځته شوی او سیاسي فشارونه پایله نه ورکوي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوحې غونډې ته چې د فبروري په 13مه او 19مه ترسره کیږي طالبان هم بلل شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د لویې جرګې په خیمه کې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو د وزارت لخوا د اسلامي نظام او ملي یووالي د ټینګښت په نوم غونډه کې د طالبانو د حکومت ځینو چارواکو ټینګار وکړ چې دوی به هیڅ ډول بهرني او سیاسي فشار ته غاړه کې نه ږدي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد په دې غونډه کې د کوم ځانګړي لوري له نوم اخیستلو پرته وویل چې دوی باید ازادي، خپلواکي، ملي او اسلامي ګټې وپیژني او درک کړي.
هر څوک دا هڅه کوي چې په هر عنوان وي چې د افغانستان د خلکو امنیت خراب کړي، د افغانستان د خلکو اقتصاد خراب کړي، په سیاسي او خارجي لحاظ باندې فشارونه ور باندې وارد کړي، دا نتیجه نه ورکوي. دوی باید دا درک.
مجاهد زیاته نکړه چې څوک د طالبانو پر حکومت فشار راوړي. د طالبانو د حکومت سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر هم په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې د دوی نظام د خلکو د قربانۍ په اساس رامنځته شوی او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د شریعت او د دوی د حکومت خلاف ودرېږي.
لکه شل کاله چې د اسلامي نظام د اشغالګرو په خلاف هم استعمال کو، اوس به موږ هم خپل قوت دغه چا په خلاف استعمالوو چې څوک د دین او د اسلامي نظام دښمنان دي.
هغه ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت د نړۍ له 18 هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې او تعاملات لري او دا د دوی لپاره د رسمیت پیژندلو په معنا ده او د دوی په ناسته کې د نړۍ هڅه دا ده چې له افغانستان سره تعامل ته لاره هواره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمه دوی په غونډه کې دواړو خواوو په دې اړه څه نه دی ویلي. تر دې وړاندې نړیوالو سازمانونو او نړیوالو ټولنو له طالبانو سره د اړیکو یو شرط د افغانانو د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو او نجونو د حقونو درناوی یاد کړی. په ورته وخت کې د بشري حقونو او ښځو د حقونو یو شمېر فعالان په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو د وضعیت په اړه اندېښمن دي او وایي چې په تیرو 2.5 کلونو کې د طالبانو د حکومت کړنلارو ته په کتو به دوی په خپلو سیاستونو کې هیڅ ډول بدلون را نه ولي. له دوی څخه یوې نجیبې سنجر ازادي راډیو ته وویل:
ما شخصا خوشبین نیستم که نشست
زه په هیڅ صورت خوښه نه یم چې د دوحې غونډه به وکولی شي د طالبانو په دریس کې بدلون راولي، ځکه چې داخلي مسایل دوی ته اجازه نه ورکوي چې دا کار وکړي. ځکه چې په تیرو 2.5 کلونو کې مو لیدل چې د دې وضعیت د بدلولو لپاره ټولې هڅې ناکامې وې.
تغییر وضعیت افغانستان ناکام بوده.
د بشري حقوقو فعال نسرین حمیدی هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه:
طالب در طول 3 ماه
په افغانستان کې طالبانو د خپل واکمنۍ په ډیر شمیاشتو کې د بشري حقوقو څخه ډېر سرغړونې کړې دي. ټول افغان شذې له بشري حقوقو به برخه کړې دي او له همدې عمله به موږ نړۍ او ملګرو ملتونو ته اجازه ورنکړو چې له طالبانو سره تعامل وکړي.
جهان اجازه یې نه میتیم کې با طالب تعامل وکړن.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په اړه د دوحې غونډه د فبروري په 13مه او 19مه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتونیو ګوتریش په مشرۍ د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو د استازو او د افغانو ښځو او مدني ټولنې د استازو په ګډون جوړیږي. طالبانو ته هم په دغه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی ویلي چې د طالبانو حکومت به د دوحې په غونډه کې د خپل پلاوي د ګډون په اړه وضاحت په رڼا کې پریکړه وکړي.
لبل خدای افغان خزو د سیاسي مشارکت شبکې له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د دې سازمان په قربتوب پر راتلونکي غونډه کې په افغانستان کې د خزو او نجونو په وړاندې په موجوده ننګونو زیات تمرکز وکړي. دغه شبکې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو په وړاندې خپل سیاست بدل کړي او پر دوی فشار راوړي څو په افغانستان کې د خزو له حقونو څخه سرغړونې او بشري بحران پای ته ورسیږي. نور په دې رپورټ کې
د
افغان خزو د سیاسي مشارکت شبکه وایي چې ملګری ملتونه باید د دوهې په راتلونکي غونډه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو پر سیاستونو او د دوی پر وړاندې پر شتننګونو او محدودیتونو تمرکز وکړي. یادې شبکې د سېشنبې په ورځ یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې نړیواله ټولنه دې د طالبانو پر وړاندې خپل سیاست بدل کړي او پر دوی فشار راوړي څو په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه سرغړونې او بشري بحران پای ته ورسیږي. د یادې شبکې په اعلامیه کې راغلي د دې غونډو پایله او موخه باید د طالبانو د نظام له منځه وړل او په افغانستان کې د خلکو په رایو ټاکل شوی د یو ټول شموله ډیموکراتیک او جمهوري نظام رامنځته کول وي، تر څو ښځې او نجونې په پوره توګه ازادي او برابري ترلاسه کړي. د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکې په اعلامیه کې دا شرط راغلی چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو څخه اقتصادي ملاتړ ودروي او د افغان ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره هڅه وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو او سیمه ییزو سازمانونو د ځانګړو استازو غونډه د روانې فبروري په 13 او 19 په دوحه کې ترسره شي. په دې ناسته کې طالبانو ته هم د ګډون حق ورکول شوی دی. یو شمیر معترضې میرمنې په دې غونډه کې د طالبانو پر حضور نیوکه کوي او دا له طالبانو سره د نړۍ د سیاسي اړیکو عادي کول بولي. له ډلې وحیدې امیری ازادي راډیو ته وویل:
موږ د طالبانو ډلې د حضور مخالف یو او دا ناسته غندو، ځکه موږ معترضې میرمنې طالبانو سره مخامخ خبرې نه کوو او هیڅکله دې ته نه حاضرېږو چې طالبانو سره خبرې اترې وشي.
یو شمیر میرمنې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دوی د بندیزونو له امله له خپلو دندو ګوښه شوي او په کور ناستې دي وایي چې په دې ډول غونډو کې باید د ښځو او نجونو د حقونو او د دوی د ازادۍ په اړه خبرې وشي. په دې جمهوري نظام کې وي ښوونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
موږ غواړو دا ځل داسې یو کار وکړي چې طالبان دې ته اړ کړي چې زموږ حقونه بیرته موږ ته راکړي، موږ ته د کار، تفریح او ژوند کولو اجازه راکړي. دوی موږ له ژوند څخه محروم کړي یو، ژوند یې په موږ تریخ کړی.
دا په داسې حال کې ده چې د دوهې غونډې رانږدې کېدو سره د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږی کوونکی فریدون سنلی اوغلو کابل کې له لوړ پورو طالب چارواکو سره په خبرو بوخت دی. ښاغلی سنلی د سهشنبې په ورځ د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره د دوهې د راتلونکي ناستې په اړه لیدنه ترسره کړه. که څه هم ملګرو ملتونو یا اوغلو د دې لیدنو د محتوا په اړه لا څه نه دي ویلي، خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د ارګ په خبر پاڼه کې لیکل شوي چې د ملګرو ملتونو دغه لوړ پوري چارواکي له طالبانو غوښتي چې باید ځینو نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو ته ژمن واوسي. نه دي ویل شوي چې سنلی اوغلو کوم قوانین یاد کړي، خو له شپږم ټولګي پورته له لوړو زده کړو د افغان نجونو محرومول او د ښځو په کار په پراخه کچه بندیزونه هغه څه دي چې د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې لخوا په وار وار مطرح شوي او له طالبانو یې غوښتي چې دا بندیزونه لرې کړي.
د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکې د غوښتنې په باب مو واورېدل چې له ملګرو ملتونو یې غوښتي دي چې د دې سازمان په کوربهتوب د دوحې په راتلونکي غونډه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې پر موجوده ستونزو زیات تمرکز وکړي. په راپور کې مو دغه راز واورېدل چې دې غونډې ته د طالبانو حکومت استازي هم بلل شوي، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تیره ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له یوه جګپوړي چارواکي سره په خبرو کې وویل چې ورسته له دې چې دوی د دې غونډې په اړه زیات معلومات او جزئیات ترلاسه کړي پریکړه وکړي چې آیا پکې ګډون کوي کنه. دغه راز طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي له ګمارنې سره هم مخالفت څرګند کړی. دا هغه موضوع ده چې په دې غونډه کې به هم پرې بحث وشي. په دې اړه مو چې ولې طالبان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي له ګمارنې سره مخالفت کوي، څو شېبې مخکې د طالبانو له یو پخواني چارواکي او د غیر سیاسي شنونکي سید اکبر آغا څخه دا پوښتنه وکړه.
زه فکر کوم چې تدبیر خبرې دي. یو خبره دا ده چې طالبانو دا اوس کې دلته د منطقې حکومتونه لکه چین او روسیا او پاکستان او نور ځینې مملکتونه، ایران د کار په نامه باندې دلته غونډه وسوله په افغانستان کې. نو هغه غونډه هم داسې یو اندازې ته داسې معنا یې ورکوله چې طالبان تر اوسه پورې اوس په د کامیابۍ په درشل کې دي، یعنې یو څه پیشرفتې یې کړې ده، مخته روان دي او هغو خلکو به هم څه ډېره حده پورې طالبان ته اطمینان ورکړی وي. او دوهمه خبره دا ده چې دا دغه غونډه چې هلته طالبانو په دې کې جنډا طلب کړل چې جنډا پر سراتی په جنډا باندې موږ غور کوو. عادت طالبانو خپل حق وو چې د جنډا طلب یې د دې سوو کې ځکه چې هر ملک یو د یو مجلس ته دی هلته به د مجلس په جنډا دی خبرې د ملک د رئیس الوزرا سره مثلا د وزیرانو سره د کابینې سره دی خبره وو چې هغه دوی ته ہدایت وو چې هغه نماینده تعین نماینده د دې په ہدایت باندې هلته خپل خبرې سرته ورسوي. نو هغه طالبانو دا ډېر څه خبره وکړه دا ښه شرط وو چې جنډا یې ورته طلب کړه. دوهمه خبره دا وه چې دا غونډه داسې یو په ایجنډا کې داسې معلومېږي چې دوی نماینده دروي دا هم د دې غونډې یو جز دی نماینده درول د افغانستان دپاره. زما په فکر باندې دغه نماینده درول د افغانستان دپاره داسې معلومېږي چې د افغانستان د اوسنۍ استقلال او ازادي دغه په لاس کې اخلي. هغه نماینده یعنی د استقلال او ازادي ته صدمه رسوي. نو طالبان نه غواړي چې د دې استقلال او ازادي یا د افغانستان استقلال او ازادي ته صدمه ورسیږي.
طالبانو یو پخوانی چارواکی او سیاسي شنونکی سید اکبر آغا و چې د دوحې د غونډې اړوند خپل نظر را سره شریکو دا چې طالبان ولې په دې غور کوي چې آیا په دې غونډه کې ګډون وکړي کنه، او د غراز د یوې بلې موضوع په ارتباط چې طالبانو ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ګمارنې سره مخالفت کوي ځکه چې اوس په افغانستان کې یو نامه حضور لري او د افغانستان شرایط هم هغه پخوانی شرایط نه دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبر مرجع ده.
یو شمیر افغان سوداګر وای اوس هم د دوی سلګونه کانټینرونه په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي چې له عملی دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان اوښتی دی. په عین حال کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤول خانجان الکوزي هم تایید کړی چې په اوس وخت د افغان سوداګرو شاوخوا 300 کانټینرونه کراچۍ کې بند دي چې دوی د خوشې کولو لپاره هڅه کوي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ له بار بار خبرو اترو وروسته لا هم په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو سلګونه کانټینرونه بند پاتې دي چې د سوداګرو په خبره له عملی میلیونونه افغاني زیان وروښتې دي. افغان سوداګر هاشمی ازادي رادیو ته ویل اوس مهال هم کراچۍ کې دوه کانټینرونه چې ټیرونه یې پکې بار کړی دي بند پاتې دي. هغه وایي
زمونږ 15 کانټینر چې 3 کانټینر راغ ده او 2 کانټینر ټیر ده اوس هم کراچۍ بندر کې بند ده او تر اوسه د هغې سرنوشت معلوم نه ده. دا هر کانټینر چې ده اوس تقریبا داسې د $12,000 نیولی تر $15,000 پورې دی باندې د مرچونه راغلي دي.
نوموړی وایي دوی په دې اړه څو ځل د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او دغه راز د طالبانو حکومت ته هم ورغلي دي خو یا د ستونزې نه ده هواره شوې. دغه راز بل افغان سوداګر نواب امیرزی وایي د کانټینرونو د درول کېدو له امله افغان سوداګرو ته دومره زیان اوښتي که دوی په یادو کانټینرونو کې شته مالونه هم وپلوري نو تاوان به جبران نشي. هغه ازادي راډیو ته وویل
زموږ په ځنه کانټینرونو باندې دومره کرایا او جریمه راغلې ده چې هلته ولاړ دي چې هغه مالونه ورته خرڅ هم کې نه پوره کېږي. دا په میلیونونو افغانۍ تاوان دی ځکه چې زموږ مالونه هلته درېږي په موټرونو باندې ډیمیچ راځي.
یادو سوداګرو د پاکستان او افغانستان له حکومتونو غوښتنه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دی د سوداګرۍ ستونزې په دایمي ډول حل کړي. بل پلو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان علي کوزي نن ازادي راډیو ته وویل شاوخوا 300 هغه کانټینرونه چې په کې بار سوداګریز توکي پاکستان په تور نوملړ کې شامل کړي دي د کراچۍ بندر کې بند پاتې دي او دوی د خوشې کولو هڅه کوي.
د 300 په شاوخوا کې یا 250 شاوخوا کې کانټینرې الته ولاړې دي او په موږ باندې برج راځي ډیټنشن راځي او واقعیت خبره ده چې په ډېر تاوان راورسېدو په میلیونونو ډالر موږ تلاش کوو چې دا خوش شي ما خلاص شوی نه.
دا چې د طالبانو حکومت د کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د درول شوو کانټینرونو ته د اجازه ورکولو په اړه څه کړي دي و مغختل په دې اړه د دوی د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر ولرو خو وایاندي عبدالسلام جواد په یو لیکلي پیغام کې ازادي رادیو ته ویل په دې اړه د دوی خبري روانه دي تر څو یا د ستونزې حل شي. خو شاوخوا دو میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته سفر وکړ چې له یاد سفر وروسته د دغه وزارت مسؤلینو د تیر کال نومبر په 9 د کراچۍ بندر کې د بنپاتې شاوخوا 4000 کانتینرونو د خوشی کېدو او افغانستان ته د روانېدو خبر ورکړ. خو هغه مهال د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤول خانجان علیکوزی ازادي راډیو ته وویل د یادو شاوخوا 4000 کانتینرونو له ډلې 1500 هغو ته د لیږد اجازه ورنکړل شوه چې د پاکستان له لورې د ښودل شوي تور نوملړ توکي پکې بار دي. خو خانجان علیکوزی نن ازادي راډیو سره خبرو کې وویل له دې ډلې 200 کانتینرونه نور هم خوشی شول او اوس مهال شاوخوا 300 هغې بند پاتې دي. پاکستان د تیر 2023 کال د اکتوبر په 3 له افغانستان سره د ترانزیت په برخه کې په سوداګریز تړون کې بدلونونه راوستل او د افغان سوداګرو پر وارداتي توکو 10% تعرفې سربیره د 240 قلمه توکو پر لیږد بندیز ولګاوه چې له دې کبله سلګونه کانتینرونه په کراچۍ کې ایثار پاتې شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کندهار کې د مرغانو کاروباریان وایي چې په دې وروستیو کې کاروبار پیکه شوی دی. په کندهار کې د زینتي او نورو مرغانو پلورونکو وایي خراب اقتصادي وضعیت د دوی په کاروبار منفي اغیز کړی او د پخوا په پرتله یې خرڅلاو کم شوی دی.
د کندهار ښار اوسیدونکی اتیا کلن محمد اسماعیل د ځوانۍ له وخته د مرغانو د ساتلو شوق لري او اوس هم سلګونه ډوله بیلابیل مرغان ساتي. د خپل دې شوق له کبله د کندهار ښار د مرغانو بازار کې یو دکان نیولی او دلته له ملګرو سره د مرغانو شوق کوي. محمد اسماعیل وایي اوس ته پخوا د مرغانو ساتل کم سوي دي.
شوقونه خو د پخوا پر کم شوقونه اوس نشته. نو لکه پخوا چې و نو اگر کم شوقونه نشته مې خرید او پروچ و او زه په خپل شوق کې پر لګه باندې ناشم د مرغان خرچوم و رانی سم نه د نن مرغ چې مخواس یې اگر رانی سم د دې ما ته پروچ شي لکوم هر کم مرغان درم زرکل درم اند دې پان درم کرکان درم تاروغان درم کنری شوچ درم وجان درم بلبلان درم هر څه درم.
که څه هم د مرغانو پالل شوق دی خو د ډیرو لپاره بیا د نفقه د پیدا کولو وسیله هم ده. د کندهار ښار په زړه کې د مرغانو دی بازار کې سلګونه کسان د مرغانو کاروبار کوي او لارې د خپل کورونو اړتیاوې پوره کوي. د مرغانو کاروباریان وایي په دې وروستیو کې د خلکو خراب اقتصادي وضعیت د دې لامل سوی چې کاروبار یې اغیزمن سي.
پخوا په پرتله باندې کاروبار ګرځره هم دانسته او بل پاته څه د مرغانو دا د مرغانو دا خو بیخي نسته. هغه په دې خاطر باندې نسته چې دا نه چای دي نه بوره ده نه غوړي دي نه اوړه دي دا د ضرورت شی نه دي دا د مستۍ شی دي. بله خو راځي خو خرڅېږي دا په دې تبادله کې دا په دې تبادله کې او خارجي مرغانو څنګه نه راځي ولې پیسې والا پیسې نسته. په دې خاطر بس 1000 روپۍ زر کا ورکړه په 1500 میټو ورکړه څنګه به مرغان ساتم زر کې کلریانی چې ګوتي واټر اره کم مرغان ته مو فاتو او فرات کراچی سره زیات فرات یو څه خپل ملک نه کابل لوګر تاني سیم.
یو شمیر نور کاروباریان هم وایي اوس مهال په دغه ولایت کې د زینتي مرغانو د ساتلو شو کم سوي او هم په لارو کې د ستونزو له امله بهرني مرغان نه راوړل کیږي چې له امله د دوی کاروبار پیکه کړی دی.
اکثریت جرمنی سره راځي، اکثریت پاکستان راځي، اکثریت هندو د ایران سره راځي. چوبکی جی اندلپان جی بلبلان جی زرکی جی ایرانی زرکم دلی خرچی یوز مستاج د غرو زرکی جی غم دلی خرچی جی اکثریت خلق دلی چان پکې پرمی چان جی
سلطان کاروبار و چې کم سو دی د سلګو کاروبار تر کم زور دی موږ کاروبار مو سره کمزوري سو دی څو کو نه نه کې نو کاروبار نه څه پیښه نه
د کندهار ښار د مرغانو بازار کې کینری واټر چوغه کې بلبلان توتیان زرکی کرکان او ډول ډول مرغان ست چې ځینې تر 1000 افغانۍ پورې هم زیاته به لري. د مرغانو د پلورونکو په وینا اوس خلک د اقتصادي ستونزو له امله ډیر ګران مرغان نه پیری.
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوتومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220022 یولس 0015.
او د دری پیغامونو شمیره
00220212 14 18.
ازادي رادیو 14 ساعته
د غزنی ولایت ګن شمیر څنګه وهونکو وی له څنګه وهنه سره ډول وهل هم تړلې او د طالبانو چارواکي باید ډول وهلو ته اجازه ورکړي. د غزنی پکتیا پکتیکا ولایتونو ترڅنګ هواد په ډیرو سیمو کې یو وخت په څنګه کې د آسانو د مستولو خلکو د خوشاله ول او پخوانی دودونو ساتلو په هدف غبرګ ډولونه وهل کېدل، خو په اوس وخت کې طالبانو په دغو ډولونو بندیز لګولای دی. تفصیل په دې رپورت کې
په دا وروستیو کې د غزنی ترڅنګ په څنګلورو ولایتونو کې یو ځل بیا د سانګ لوبي زور اخیستای. ډیرای وخت په وړو خوشیو کې د لوبه د خلکو د خوشاله ولو او د لوبي د دودولو او پاللو په مخه تر سره کیږي. تاریخ لیکون کې وایي په غزنی پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې سانګ وهل له شاوخوا 2000 کالو څخه رواج لري. دوی وایي دلته په سانګو کې د آسانو د مستولو، خلکو د خوشاله ولو او پخواني دودونو ساتلو په مخه ډیری وخت خبرګ جوړونه وهل کېدل. اوس هغه سینه ده ځکه دغه لوبه اوس بې ډوله او په خاموشۍ سره کیږي، خو سانګ وهونکي یو ځل بیا د سانګ وهلو پر وخت د ډول وهلو غوښتنه کوي. شاوخوا شل کلن نعمت الله عزیزي د غزنی قرباغ ولسوالۍ له علیزو کلي څخه عبدالله ګل کلي ته د سانګ وهنې په مخه خپل آس راوستی.
اسلامی
شاوخوا دیش کلنی سام احمد پهلوان د غزنی قرباغ ولسوالۍ یو بل سانګ وهونکی دی. دی هم عبدالله ګل کلي ته د سانګ وهنې په مخه راغلی دی.
په دې قرباغ کې تقریبا 50 لرو. هر جمعه د جمعې په ورځ د ماسپښین له 1 بجې تر مازدیګره پورې زموږ مسابقه وي، او نن هم د دې واورې په ورځ باندې ډېر مخلوق راغلی او دلته د خپل مسابقه وکړه. خو موږ له اسلامي عمارت چې دا غواړو په ډېرو ولایتو کې رول آزاد ده، زموږ په ولایت کې دمره خلاص کړي موږ د آسانو دپاره وګو.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ شمیر سانګ وهونکي وایي د طالبانو حکومت د سانګ وهنې پر وخت ډول وهلو ته اجازه ورکړي. شپږاتیا کلن سلطان شاه د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ سانګ وهونکی دی. دی هم دغه غوښتنه کوي.
سانګ
وهونکي دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د طالبانو حکومت په ټول هیواد کې په ډنګو ډنګ بندیز لګولی او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د سانګو ترڅنګ په خپلو خوشیو کې هم ډولونه ووهي او اتڼونه وکړي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه ارغسانه یم د کندهار ولایت نه. خبره ده چې ورونو سي په کندهار ولایت کې د کوچانو مشکلات ډیر زیات دي. د کوچانو مشکلات په خوا هم د جمهوریت په وخت کې هم ډیر وو. که تاسو یار یو لوړ پوړی چارواکی راوستئ او د کوچانو هغه مشکلات په خپلو سترګو وویني، نو بیا به دوی خپله پوه شي چې دا خلک څومره مشکلات لري. مندکې ټولو باندې تنګې شوې، په بازارو کې جای نشته او د دې کاروبار ټول له بازارو سره ځکه چې اوس کوچان چې دي هغه مالداري نه لري، زمینداري نه لري، نو اقتصادي وضعیت یې هم هغه اندازې ته خراب ده چې ولا داسې خلک شته که د ماښام ډوډۍ لري. یو اقتصادي وضعیت خراب ده، بل د تعلیم څخه خو مختن بې برخې وو او اوس هم بې برخه دي. تعلیم ته خو بېخي لاسرسی نه لري. نو باید د کوچانو مشکلاتو ته اسلامي امارت لاسرسی پیدا کړي او مشکلات یې ورحل کړي، ځکه چې د کوچانو اقتصادي وضعیت ډیر خراب ده. دغه زما نظر و. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. زموږ دا غوښتنه ده چې پکتیکا ولایت مغامل چابران ولسوالۍ کې هیڅ کومه شبکه شتون نه لري. د اسلامي امارت راتګ درې کاله ووتل، خو په دې سیمه کې د یو شی خدمت نه ده سوی. نه سړکونه شته، نه کلینیکونه شته، نه انتنی لرو. یوازې یوازې غوښتنه مې، عاجله غوښتنه مې دا ده، باید د انتنو باره کې زر تر زره کار خلاص کړي. دا هم ډېره جدي غوښتنه ده او په احترامانه غوښتنه مې ده.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروره د کندهار ولایت کې د افغان بي سیم سیم کارتونه چې نوي راباسي یا هغه زاړه سیم کارتونه چې کوم دی رجسټر کوي په کمپیوټر تذکره لی الکترونی باندې دا باندې ډېر راشي. ټول هغه خلک دي چې د لیرو منطقو ورته راغلي و ښار ته یا هم دی د ښځې ټول هلته ورته ولاړ یم، مګر خواست دا دی چې دا زموږ غږ درې ځای ورسوي او مطلب حکومت یې څه پاملرنه ورته وکړي، څه اسانتیا و دي ځای ته راولي خلک ورسي. بس دوی ورته وایي نوي سیم کارټونه نه دي راغلي یا نه کېږي ستا هغه کمپیوټر تذکره راوه د ورور د دي راوه همدا رقم په کمپیوټر په تذکرو په ځایو کې چې کمپیوټر تذکرې خلکو ته ورکوي هلته هم داسې راشي. بس وایستې والا ښه چلیږي او عوام ته داسې خاص نوبت نه ورکوي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې شوې دی. ازادي راډیو د دې خبرونې دوهمې برخې ته ورسېدو. دې برخه کې د سپورت ځانګړی پروګرام مه هېروئ، خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد وایي چې محدودیتونه او سیاسي فشارونه د دوی پر حکومت هیڅ اغیز نه لري. نوموړي دغه څرګندونې نن په کابل کې د لویې جرګې په خیمه کې هغې غونډې ته وکړې چې د طالبانو د حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت لخوا جوړه شوې وه. ښاغلي مجاهد د کوم مشخص فشار یادونه ونه کړه او دا یې هم ونه ویل چې دغه فشارونه د چا لخوا پر دوی راوستل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې د افغانستان لپاره د یوه ځانګړي استازي د ګمارنې غوښتنه کړې چې د طالبانو له مخالفت سره مخامخ شوې ده. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنلی اوغلو ته ویلي چې د یوناما په موجودیت کې بل ځانګړي استازي ته اړتیا نه لیدل کېږي. ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي موضوع د روان فبروري میاشتې په 13 او 19 نیټه د دوحې په غونډه کې هم راپورته شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چاوي روان 2023 میلادي کال په افغانستان کې د 12.3 میلیون کسانو د ملاتړ لپاره د بشري مرستو شریکان 3.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. وچانن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې له دغو افغانانو سره به د خوړو، سرپناه او نورو کورنۍ توکو، روغتیا او بو، نظافت او حفظ الصحې، تغذیه، خوندیتوب، روزنې او یو شمېر نورو برخو کې مرسته کوي. وچا ویلي چې مرستو ته د اړو کسانو 25% ماشومان، 25% ښځې، څه کم 12% معلولین او 2% د پاخه عمر لرونکي دي. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وایي له پاکستانه ایستل شو افغان کډوالو سره د نغدو پیسو مرسته کوي. دبليو اف پی نن د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې له کډوالو سره د نغدو مرستو لپاره 3.8 میلیون ډالر د بیړني غبرګون له مرکزي صندوق نه اخلي. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې 3.3 زره راستنې شوی کورنۍ به چې له 210 زره زیات ماشومان، ښځې او نارینه پکې دي له دې مرستو برخمن کیږي. په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو د دوو کاندیدانو پر دفترونو د نننیو چاودنو د وژل شو شمیر 9 ته پورته شو. دغه چاودنې د بلوچستان په پخین او قلعه سیف الله سیمو کې د یو خپلواک نومند اسپندیار کاکړ او د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام ګوند پر ټاکنیزو دفترونو شوې دي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس د بلوچستان ایالت د ویان جان اتکزی په حواله ویلي چې لومړنۍ چاودنه کې چې پخین کې شوی ولس او په دوهمه کې 12 تنه وژل شوی دي. په چاودنو کې شاوخوا 40 نور کسان ژوبل شوی دي. تر اوسه د دغو چاودنو مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو تر دې وړاندې تحریک طالبان پاکستان او بلوچ بیلتون غوښتونکو د ورته بریدونو مسؤلیت اخیستی و. په پاکستان کې سبا پنځشنبه پارلماني یا عمومي انتخابات ترسره کیږي او لسګونه زره پولیس او ملیشه ځواکونه امنیت ته ګمارل شوي دي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي راډیو درنو ریدونکو سلامونه او هرکلی.
زه بختیار ساحل مو تاسو د لوبو میدان سپورتي خبرونه اوري په دې ونیز خبرونه کې درته دا مطالب وړاندې کوو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله روانه ونې له سریلانکا سره د ورځنۍ لوبو لړۍ پیلوي. د افغان ملي لوبډلې مشر روزونکي په ټیسټ کرکټ کې د خپلې لوبډلې د ماتې لاملونو ته ځواب ویلی دی. په ورځنیو سیالیو کې شامل لوبغاړو سوداګریز لیګونه پریښي او سریلانکا ته تللي دي. ایرلند د افغانستان پر وړاندې راتلونکو سیالیو ته خپلې لوبډلې اعلان کړې. افغان تکوندو کارانو په عربي متحده اماراتو کې د برونزو مډالونه ګټلي دي. د 19 کلن ځوانانو د نړیوال جام د پایلوبې لوبډلې هم معلومې شوې. د آسیا په کچه د فوټبال پیل شوې سیالۍ هم وروستي پړاو ته رسېدلې دي. په خبرونه کې درته ګڼ نور مطالب هم لرو. پیلی د افغانستان او سریلانکا ترمنځ له راتلونکي لوبلړۍ څخه کوو. په یوازنۍ ټیسټ سیالۍ کې تر سترې ماتې وروسته افغان کرکټ ملي لوبډلې د سریلانکا پر وړاندې د یو ورځنیو سیالیو په موخه خپل تمرینات پیل کړي دي. کرکټ بورډ ورته د روانې اونۍ په پیل کې 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. په اعلان شوې لوبډله کې اکثریت لوبغاړي په سوداګریزو لیګونو کې بوخت وو، خو د فبروري په 6 نیټه ټول سریلانکا ته ورغلی دي. دا چې په یادو سیالیو کې به کوم افغان لوبغاړي ولوبېږي او سیالۍ به کله وي، له امید زهیرمل څخه یې په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ د سریلانکا پر وړاندې د یو ورځنیو سیالیو لپاره هم لوبډله اعلان کړه، خو راشد خان په اعلان شوې نوملړ کې نه دی شامل. د یکشنبې په ورځ د فبروري په 4 نیټه د کرکټ بورډ په خبر پاڼې کې لیکل شوي، د غوراوي کمیټې له لورې د سریلانکا پر وړاندې راتلونکو درې یو ورځنیو سیالیو ته 15 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. ټاکل شوې ده چې افغانستان او سریلانکا د روانې میاشتې په 9 نیټه د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. کرکټ بورډ لیکلي، په دې 15 کسیز نوملړ کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، ابراهیم زدران، رحمان الله ګرباز، رحمت شاه، عظمت الله عمرزی، اکرام علی خیل، محمد نبی، ګلبدین نایب، نور احمد مجیب الرحمن، فضل حق، فاروقی، نوید زدران، فرید ملک، ریاض حسن او قیس احمد شامل دي. دغه راز شرف الدین اشرف، شاهد کمال، عبدالرحمن او بلال سمی هم د یاد نوملړ په احتیاطي لوبغاړو کې ځای برځه شوي دي. دا لومړی ځل دی چې نوید زدران ته د افغانستان د یو ورځنیو سیالیو په نوملړ کې ځای ورکول کیږي. هغه د سریلانکا پر وړاندې د روانې ټیسټ لوبې په لومړۍ پاڼۍ کې 4 لوبغاړي وسوځول. بلور ته نجیب زدران بیا تر یوې لسیزې وروسته د افغانستان د ورځنیو سیالیو له نوملړ څخه د خرابې کارګردګۍ پر بنسټ لرې شوی دی. هغه په وروستیو لسو یو ورځنیو سیالیو کې 6 منډې کړې وي. که څه هم کرکټ بورډ د راشد خان د نشتون په تړاو څه نه دي ویلي، خو بریښي چې د هغه د ملا ټپونه لا هم سم نه دي رغېدلي او ملي لوبډلې ته به یې راتګ نور وخت هم ونیسي. همدارنګه نوید الحق بیا له یو ورځنیو سیالیو څخه د مخخې پر بنسټ نه دی غوره شوی. هغه په 50 نړیوال جام کې له یو ورځنیو سیالیو استعفا وکړه. د ویلو دا چې د درې نړیوالې ورځنۍ لوبې بعد روان فبروري میاشتې په 9, 11 او 14 نیټه وشي، چې ورپسې به د همدې میاشتې په 18, 19 او 20 نیټه هم درې شل اوریزې نړیوالې لوبې وشي.
اوس د یوازنۍ ټیسټ لوبې په تړاو درته رپورټ وړاندې کوو. افغان لوبډلې یاد سیالي د 10 په توپیر وبایلله. د افغان کرکټ مینوال یې په دې ماتې یو وار بیا راپارولې دي او له کرکټ بورډ غواړي چې ځینې مخکښ لوبغاړي هم ټیسټ کرکټ کولو ته اړ باسي. تر یادې لوبې وروسته مشر روزونکي جاناتن ټراوټ رسنیو ته په دې تړاو ځوابونه ویلي دي. تفصیل یې له سالم احمد سالی اورو.
د افغانستان او سریلانکا ترمنځ یوازنۍ ټیسټ لوبه په 4 ورځ د کوربه لوبډلې په بری سره تمامه سوه. سریلانکا د افغانستان د 6-50 منډو هدف پرته د کومې وکټې له سوځېدو پوره کړ او له دې سره په لومړي ځل په ټیسټ لوبه کې افغانستان ته ماتې ورکړه. دغه سیالي چې د فروری پر 2 نیټه پیل شوې وه، په چې کوربه لوبډلې ګټلې وه او د توپ اچونې پریکړې کړې وه. افغان لوبډلې په لومړۍ پاڼۍ کې د رحمت شاه د 1 منډو په مټ 198 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. کوربه لوبډلې په خپلې لومړۍ پاڼۍ کې 409 منډې وکړې. دغه لوبډلې ته انجلیو میټوس او دینش چندیمال سلیزې ووهلې او په افغان توپ اچونکو کې نوید زادران شو وځلید او 4 لوبغاړي وسوځول. دا د نوموړي لومړۍ ټیسټ سیالي هم وه. دغه راز نجات مسعود او قیس احمد دوه سریلانکایي لوبغاړي وسوځول. د سریلانکا د توپ وهنې د لومړۍ پاڼۍ په بشپړې دوسره افغان لوبډله 241 منډې قرضدار سوه. افغان توپ وهونکو د دویمې پاڼۍ پیل ډېر ښه وکړ. نور علي زدران او ابراهیم زدران د 106 منډو تاریخي ملګرتیا جوړه کړه. نور علي په 38 منډو خپله وکټه له لاسه ورکړه افغان لوبغاړو د دریم ورځې تر پایه پورې یوازې یو وکټ له لاسه ورکړې وه او 191 منډې کړې وې. په دویمه پاڼۍ کې ابراهیم زدران سلیزه ووهله. دا په ټیسټ کرکټ کې د نوموړي لومړۍ سلیزه وه. شغلی زدران د لوبې په څلورمه ورځ په 144 منډو وسوځېد. دغه راز رحمت شاه په 450 او لوبډل مشر حشمت الله شهیدی 18 منډې وکړې. ناصر جمال یوازنی لوبغاړی و چې په دې پاڼۍ کې په 140 منډو ناسوځېدلی پاتې سو. په دویمې پاڼۍ کې افغان لوبډلې 296 منډې وکړې او یوازې د 650 منډو هدف یې وټاکه. سریلانکا ته په توپ اچونې کې پربات جی سوریا 15 او اسید فرنندو 3 لوبغاړي وسوځول. ورکول سوی هدف سریلانکا په ډیره اسانۍ سره یوازې 2.2 اورونو په لوبولو سره پوره کړ او هیڅ لوبغاړی ونسوځېد. تر دې لوبې وروسته د افغان ملي لوبډلې مشر روزونکي جاناتن تروت رسنوی ته وویل:
And I think as a side and let me say this, obviously this is our 7th test match as a nation. This year Sri Lanka play 10 test matches in a calendar year.
مونږ تر دې دمه د ټیسټ کرکټ په تاریخ کې یوازې اته لوبې کړې دي، خو سریلانکا بیا په 2 کلونو کې 40 ټیسټ لوبې لوبولې دي. دا ډېر ستر توپیر دی. ټیسټ کرکټ د لوبغاړو ازموینه وي. مونږ چې څنګه کرکټ وکړ په دا ډول لوبه هیڅ ټیسټ لوبه نشو ګټلی. مونږ لا هم د زده کړې په پړاو کې یو. مونږ د لوبې په اوله پاڼۍ کې ښه پیل کړی وو، خو د تجربې د کموالي له امله مو پاڼۍ ونه شوه غځولی. سریلانکا په اولې پاڼۍ کې تر 400 منډې واړولې چې له همدې ځایه په مونږ تاثیرات پرېوتل. بیا په دویمې پاڼۍ کې ابراهیم او رحمت شاه ډیر عالی کرکټ وکړ، خو د هغوی په سوځېدو سره مو اته لوبغاړي یوازې پاتیا منډو له لاسه ورکړل. دا هغه ځای دی چې موږ پکې ستونزه لرو او دا ستونزه په حلو.
بل لوري ته د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی باطن شاه عبدالرحیم زای وایي نور باید زموږ لوبډله له ټیسټ کرکټ سره ځانونه سم بلد کړي. د نوموړي په باور له 2010 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د ننه منظم فرست کلاس کرکټ کېږي.
ولې هغه درې سیشنو کې چې موږ ښه کرکټ کړی و هغې نه موږ پوره استفاده ونه کړله؟ که موږ او تاسو وګورو په درېمه ورځ باندې افغان لوبډلې کمبیک وکړه. سریلانکا په شروع کې 4 وکټې ډېر زر واخیستلې او د پوره اتیا ورځ په هغه ورځ باندې موږ لوبول. ولې په پوره اتیا ورځو لوبولو کې که موږ او تاسو وګورو موږ صرف ټوټل 199 رنځونه وکړل. یعنې هغه څه رقم استفاده چې په کار وه د دغې نه موږ هغسې استفاده ته ونه کړله. کله چې بال نه وایي سریلانکا د نوي بال نه پوره استفاده وکړله او هغوی چې په کم ځکه فیلډنګ درو هغه د فیلډنګ پلیس مطابق بالینګ وکړه. موږ او تاسو کرا سریلانکا په د سریلانکا نه موږ تقریبا 18 ډیر لوبولې دي په دغه ټیسټ میچ کې. خو که موږ تاسو د رنځونو ته راسو، رنځونه موږ سریلانکا په 116 اورونو کې تقریبا 415 رنځونه وکړل. موږ 115 اورو لوبول او 415 رنځونه موږ. دغه کمپیریزن په کار د اوسنۍ کرکټ ته تاسو د ټیسټ کرکټ وګورئ لکه څه رقم چې مو کالم د انګلینډ کرکټ چینج کړ، د انډیا کرکټ چې سره کم چینج کیږي، دغه د انټرنیشنل کرکټ چې کم ریکوایرمنټ دي، دغه ټول هغه کنډیشن او ترم به تا اډاپټ کې. یعنی رن ریټ اوس نن سبا په ټیسټ کرکټ کې ډیر زیات مهم ده.
د ویلو د چې د افغانستان او سریلانکا لومړنی ټیسټ سیالي و او تر دې وروسته به دواړه هیوادونه د دریو یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ د فروری میاشتې پر 9 نیټه پایل کړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د 19 کلنو نړیوال جام د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام د پایلوبي لومړنۍ لوبډله معلومه شوه. هند په نیمه پایلوبه کې سویلي افریقا ته د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړه او پایلوبي ته لار پیدا کړه. دویمه نیمه پایلوبه د پاکستان او استرالیا ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې په یاد نړیوال جام کې د امریکا متحده ایالاتو په ماتولو سره د 14 مقام په ګټلو خپل سفر بشپړ کړ او کور ته ستانه شوې دي. د ویلو ده چې د یاد نړیوال جام پایلوبه به د فبروري په 11 نیټه وي. د هند او انګلستان ترمنځ د ټیسټ سیالیو د لوبلړۍ دویم لوبه کوربا لوبډلې وګټله. د دویم لوبې تر ګټلو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ لوبلړۍ تر دې دمه یو د یو پر وړاندې برابر روانه ده. د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه انګلستان او دویمه هند ګټلې او درېمه سیالي به یې د فبروري په 15 نیټه په راجکوت کې وي. په دوی مثال کې انګلستان ونه کړای شول چې د هند 399 منډو هدف پوره کړي او په یو سل شپږ منډو یې ماتې وخوړه. هندي جسپریت بومراه چې په دوو پاړیو کې نه لوبغاړي سوځولي وو د غوره لوبغاړي په توګه جایزه وګټله. د غراس په دې لوبه کې د هند لپاره یشسوي جایسوال په لومړۍ پاړۍ کې غبرګه سلیزه هم وهلې وه. بلور ته د سویلي افریقا او نیوزیلند ترمنځ هم د ټیسټ لوبه لوبلړۍ پیل شوې ده او د لومړۍ لوبې نتیجه د 211 منډو په تفاوت نیوزیلند په ګټه تمامه شوه. یاد سیالي د سویلي افریقا په قربتوب پیل شوې دي. په ورته وخت کې د سویلي افریقا د سوداګریز لیگ دویم پړاو هم جریان لري چې اکثریت لوبغاړي په دغه لیگ کې په سیالیو بوخت دي او د نیوزیلند پر وړاندې نسبتا ځوانه او بې تجربه لوبډله په لومړۍ سیالۍ کې ولوبېده او د دې امکان شته چې په دویم سیالۍ کې ځینې لوبغاړي بدل شي. دواړو هیوادونو به یوازې یو بل ټیسټ لوبه هم ترسره کړي چې د روانې میاشتې په 12 نیټه پیلېږي. رچن رویندرا د نیوزیلند لپاره په لومړۍ پاڼۍ کې 240 منډې کړې وي او دوه لوبغاړي هم سوځولي وو نو ځکه د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. دغه راز د یادې لوبډلې مخکښ توپوهن کی کین ویلیامسن هم په دوړو پاڼیو کې سلیزی وهله. ورسته له هغه چې استرالیا ویسټ انډیز ته د 20 کال ورسته په خپل کور کې ټیسټ سیالي و بایلله، بیرته د ورځنۍ سیالي لوبلړې 3-0 په مقابل کې وګټله. یادې سیالي د فبروري په 2مه سلورمه شپږم نیټو تر سره شوې. په اول او درې سیالي کې کوربا استرالیا د 8 وکټو په توپیر او په 2مه سیالي کې د 3 منډو په توپیر بریا ګټلې وه. د دې لوبلړې په 3مه لوبي کې د ویسټ انډیز ټوله لوبډله یوازې د 3 منډو په جوړولو سره سوځېدلې. د ویل ده چې تر دې وروسته به د دواړو هیوادونو ترمنځ د شل ورځو سیالیو لوبلړۍ هم پیل شي او درې لوبې به سره ترسره کړي. اوس د سوداګریزو لیګونو د کرکټ سوداګریز لیګونه اوس مهال زیات شوي دي. له افغانستان پرته نور هر هیواد خپل سوداګریز لیګونه لري. په جنوري میاشت کې پیل شوی د عربي متحده اماراتو نړیوال لیګ، د سویلي افریقا شل اوریزه لیګ او د بنگلاديش غوره لیګونه وروستیو پړاوونو ته رسیدلي دي. په یادو لیګونو کې ګڼ شمېر افغان لوبغاړو هم سیالۍ وکړي او اکثریت یې د سریلانکا پر وړاندې د لوبلړۍ په موخه له لیګونو بیرته ولاړل. د اماراتو په لیګ کې فضل حق فاروقي سږکال ډېر ښه لوبېدلی دی. هغه چې د مې امارات په لوبډله کې لوبېده د مخکښ ویکټ اخیستونکي په توګه یې له ټورنمنټ مخه وکړه. نوموړي 18 لوبغاړي وسوځول. دغه راز د سویلي افریقا په لیګ کې بیا نور احمد او نوین الحق ښه لوبېدلی دي. د دوی لوبډله ډربن سوپر جاینټس په کوالیفایر 1 کې له سن رایزر ایسټرن کیپ څخه ماتې وخوړه او اوس په کوالیفایر 2 کې د پارل رایلز او یا هم جوبرګ سوپر کینګز سره د سیالۍ انتظار باسي. نور احمد په لومړي کوالیفایر کې د یاد لوبډلې لپاره ونه لوبېد ځکه چې سریلانکا ته تللی دی او نوین الحق بیا یوه ویکټ واخیسته خو سیالي یې وبایلله. نور احمد د 12 ویکټو په اخیستلو سره په یاد لیک کې خپل سفر پای ته رسولی دی. د بنگلاديش په غوره لیک کې بیا عظمت الله عمرزی ښه ولوبېده. هغه په هر لوبه کې د یو بشپړ آلراونډر په توګه کارکردګي کړې ده. د نوموړي لوبډله رنګپور رایډرز لوو سیالیو 15 ګټلې دي او د نمرو په جدول کې اول مقام لري. په دې لوبډله کې محمد نبی هم لوبېده. عمرزی د اغیزناک لوبغاړي په توګه تر ټولو ډېرې 381 نمرې لرلې او په اول مقام کې و.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د ایرلند کرکټ بورډ ادارې د فبروري په شپږم نیټه د افغانستان پر وړاندې د را روانو درې لوبلړیو لپاره خپلې درې لوبډلې اعلان کړې. ټاکل شوی چې دواړه هیوادونه یو ټیسټ، درې ورځنۍ او درې شل ورځې سیالۍ په عربي متحده اماراتو کې ولوبوي. یادې سیالۍ به د فبروري په 28 نیټه په ابودوبۍ کې پیل شي او د مارچ په 13 نیټه به په شارجه لوبغالي کې پای ته ورسیږي. یوازینی ټیسټ سیالي په ابودوبۍ کې ترسره کیږي او نورې درې ورځنۍ او درې شل ورځې سیالۍ به په شارجه کې ترسره شي. په ټیسټ سیالیو کې به د ایرلند کپتانی انډریو بلبرنی وکړي او په دې لوبډله کې نور شامل لوبغاړي مارک اډیر، کورټیس کمپر، جورج ډکرل، ماتیو فوستر، گریم هوم، انډی مکبراین، بیری مککارتی، جیمز مکلم، پی جی مور، پاول سترلینګ، هری ټیکټر، لارکن ټکر، تیو وان وکم او گریک ینګ ولوبېږي. دغه راز په یو ورځنیو شل ورځو سیالیو کې به لوبډل مشري د پاول سترلینګ پر غاړه وي او د ورځنیو سیالیو په لوبډله کې مارک اډیر، انډر بلبرنی، کارت کمپر، ګارد ډیلانی، جورج ډکرل، ماتیو فاستر، گریم هم، انډی مکبراین، بیری مکارتی نیل راک پاور سٹرلنگ ہیری ٹیکٹر لورکن ٹکا تیو وان وکم او گریک ینگ شامل شوی دی. دغراز د شروریزو سیالیو لپاره بیا مارک اډایر راس اډایر انډریو بلبرنی کورٹیس کمپر گیر دلانی جو ڈکرل گرام ہم جوش لٹل بیری مکارٹی نیل راک پاور سٹرلنگ ہیری ٹیکٹر لورکن ٹکا بن وائٹ او گریگ ینگ انتخاب شوی دی. دا ولی دا چه دی سیالیو لپاره لا افغانستان خپلی لوبډلی ندی مشخصی کړي. اوس ته تکواندو لډګره د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم دوه لوبغاړو حکمت الله زین او محسن رضایی د فجیره اوپن له آزادو سیالیو د برونزو مډال نه وګټل. حکمت الله زین په څلورم وزن او محسن رضایی په دویم وزن کې درې سیالان مات کړل. دوی یو یو بریا د سیال د نشټوالي په خاطر هم ترلاسه کړې وه. حکمت الله زین په څلورم وزن کې د قزاقستان کډوالو استازی او د اردن لوبغاړی مات کړ، خو په نیمه پیلوبه کې ونه توانید د ازبکستان لوبغاړی وګټي. په دې ترتیب دی د برونزو مډال ته ورسید او سیال د سرو زرو په سر فائنل ته ووت. په دویم وزن کې هم محسن رضایی د قزاقستان، متحده عرب اماراتو او فلسطین لوبغاړي مات کړل، خو په نیمه پیلوبه کې له ایرانی لوبغاړي ماته وخوړه او ده هم په برونزو مډال بسنه وکړه. ځینې نورو افغان لوبغاړو هم په فجیره اوپن سیالیو کې خپلې لوبې وګټلې خو مډال ته ونه رسیدل. د افغانستان د تکواندو فدراسیون وایي چې په فجیره اوپن سیالیو کې د شاوخوا شپېتو هیوادونو نږدې 1900 لوبغاړو برخه اخیستی وه. تمه ده څو میاشتې وروسته د اولمپیک سیالۍ هم وشي او افغان لوبغاړي د تکواندو په برخه کې د ګډون د چانس د ترلاسه کولو لپاره له دې وروسته چین ته ځي. او د فوټبال له لوبغاړو د آسیا د فوټبال د غوره لوبډلو ترمنځ پیل شوي سیالۍ وروستیو مرحلو ته نږدې شوي دي. اردن د جنوبي کوریا په ماتولو سره پایلوبې ته ځان رسولی دی. دویمه نیمه پایلوبه به د قطر او ایران ترمنځ ترسره شي. یاد سیالۍ د قطر په کوربتوب د جنوري میاشتې په 12 نیټه پیل شوي دي او پایلوبه به یې د روانې میاشتې په 10 نیټه وي. په یادو سیالیو کې 44 آسیایي هیوادونو په شپږو ګروپونو کې سره سیالۍ وکړي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د یوازینۍ ټیسټ لوبې په تړاو د افغان کرکټ پر لوبو له نړیوال مبصر فرهاد فدایي سره لنډه مرکه لرو. نور په مرکه کې واورئ. فدایي صاحب، د دې لوبې له پیله داسې ښکارېدل چې دغه ویشتنځای به چټک توپ اچوونکو ته مناسب وي، خو وروسته توپ وهنه په سریلانکا ډېره ښه وکړه. د ویشتنځای په تړاو رپورټونه څه وو او آیا افغان توپ وهونکو ویشتنځای صحیح نه و مطالعه کړی که بله ستونزه وه؟
ویشتنځای چې دا لږ ګرین دغه لري، پیچز لري، خو په ټوله کې دا د وکټ بیټنګ لپاره جوړه وکټ ده او داسې کپتان یې تاسو وګټه او بیټنګ لپاره یې پرېکړه ونه کړله. همدغه لپاره وسې نن یو څه ناڅه بالرانو سره پکې کومک کېده، خو نور ورځو ته به دا بیخي د بیټسمینانو لپاره جوړي او پیچي او ډېر مرسته به بیټسمینانو سره کوي، لکه بالرانو سره. بالرانو ته پکې دومره څه شی نه وي، خو بیا کېدلی شي چې په څلورم او پنځم ورځ باندې یو څه ناڅه سپین بالرانو سره پکې مرسته وکړي، خو په ټوله کې دا بیټنګ ټریک ده، لکه دلته ټول کمنټیټران وایي بیلټر د بیلټر.
ولې افغان توپ وهونکو له رحمت شاه پرته ونه کړای شول چې په اوله پاڼۍ کې اوږده پاڼۍ ترسره کړي؟
افغان بیټسمینانو ولې اوږده پاڼۍ ونه شي کړلی؟ زه فکر کوم چې ابراهیم زدران خو داسې ده کنه، اول سر کې کله کله دغه بیټسمین سي شین پچ وګوري چې لږ ورته ورخطا سي، شاید ابراهیم زدران هغه اول کې بس تصمیم غلط ونیو یا پچ شین ولې د هغه ډیسیشن غلط شو. نور علي زدران خو خپل وکټ خپل ورکړه، همدارنګه زموږ حشمت الله شاهیدی خپل وکټ خپل ورکړه، اکرام علی خیل هم تقریبا هغه شان غیر ضروري وسدو وهو، رحمت شاه بیچاره خو داسې آؤٹ شو چې هغه پخپله هم پوه نه شو چې دا ولې آؤٹ شو، لکه هغه د وکټ کیپر انټیسپیشن له وجې نه آؤٹ شو. نور نو څه کېږي، نو وروسته څه بیټسمینان موږ سره نه مل او ناصر جمال هم داسې فکر کاوه چې دا بال به ټرن شي، وکټ یې ریډنس وکړی، لکه دومره وخت هم تیر نه کړ، په دې وکټ باندې ټرن نشته او هغه بال بس بالکل سیدھا راته په وکټ باندې، خو هغه ټرن لپاره ولوبه او هغه ټرن نه هغه په وکټ باندې ولګېد.
آیا په دې وشتنځای تر دې خطو په هنه کې دلې شو؟
زه فکر کوم چې بالکل د دې نه خطو په هنه بالکل پکې دلې شو، لکه څومره سی رحمت شاه خاصه بیٹنګ وکړ ټولو بیٹسمنانو دغه سی لوبه پکې کولای شو. نور علیم تاسو وکړه چې وکړه سی ډیره خاصه لوبه وکړه او درس رنځ ډیر خوندور جوړ کړ، خو بیا یې خپل وکټه بس نه قبول کړل. نو په ټوله کې وو د دې نه هم زیات سکور وکړ کې دلې شو او دا د افغانستان لپاره دا سخت اوسه په ټیسټ لوبه کې.
فکر نه کوي چې افغانستان یو بیٹسمن کم لوبه ولای وو؟
از فکر کوم مثلا ته بیا دی بالغان ستونزه جوړیدل، خو مثلا دا یو تصمیم ده چې مثلا هر تیمی نیسی ما ته په اول کې د څه خارې د څه خوځش پک سپیشل بیٹسمنان لرو کنه دغه به کفایت کوي. نو بیا که ته وو بیٹسمن راولې نو ته بیا تاسو بالران کمیږي او وکټ بیا د سید کنه چې د بالران نه ډیر زور وباسي او ډیر شارټ شارټ سپیلز به ته خپل بالران باندې وکړي. بیا په کې ضرورت دی تاسو بالران لري او دل پر سید دلته دمر په وکټ کې چې نشته د افغانستان درې تیز بالران کې ځان سره انتخاب کړی دی او بیا د سپینران اخیستي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د ازادي رادیو د دې ونې د لوبل میدانه ونيزه سپورتي خبرونه بشپړه شو. تر بیا مو الله ملشه.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال.
گلانو کی او گل دی لایز ما زړی د بل دی هر ورځ ما تر عزیز دل کالای څه مقصد لري سپین کالای څه مقصد لري سپین وکړه ما ډېری دوستي مکین دیاری ہر راز راز و مات رات جوڑ نکے بسات رات جوڑ نکے بسات شناختش کو لمی کاوی برباد نشوان کی دزوانی چنار دی جوانی حجی چنار دی جوانی گای بچا را سر وکی راز سوچ جی پل ماندکی یاد نمی دیری بسوچو که با دیار و زبطل